قدر من اوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما دام کارون سلامنا او نیکی هیلی اومنی نن ده چهارشنبه ما شام ده 2013 میلادی کال ده جولای ده میاشت پینزمه چه ده دیار لسو او نیو میدیر شمسی کال ده جوزا ده میاشت ده شپارسی منی چه سر برابر ده 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 اخپل ده نیش بی اخپره و نستاسو ده خوشی او روختیا پهیل شرکوم په دا خبرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې یو مهم پیښه په کتنه کې په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو چونکی کارپو او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د رئیس شاغلی شاه محمود میاخیل مرکه د جلان دستور په پروګرام کې د افغانستان د وتلي او تکړه سندرغاړي اغلی آریانا سعید خبرې د هغه هنری سفر په اړه چې و استرالیا تلری همدارنګ د ازادۍ په نامه چې کومه جایزه ترلاسه کړې ده او د پروګرام په لړ کې به د آریانا سعید په آواز کې ښکلې سندرې هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یو کتنه
نظر بر رویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منوریدم کو پا داغ ونی که هم ده نری او افغانستان و رتسپار و ده افغانستان پا آره بلا بیلی لکنی کلیتی نیویا تیمز رتسپاری پا جلال آباد کشده یک شنبه ده ورز ده بریت پاره لکن اخبر کلیده د دې ځان وژن کې برید لسګونو وژل شو پاتې شو په ډله کې اکثر هندوان او سکان. نیوټن دې کې څلور لسیز مخکې چې په افغانستان کې جګړې نه وي نو د سکانو تر 15-20 زره ډېر کورنۍ په دغه هیواد کې اوسېدل خو جګړه او ځورونو دغه شمېره 2 زرو ته راټیټه کړې ده. ورځپاڼه کې جلال آباد چاودنې یو قرباني هم راول سنګ و چې د مدني ټولنې یو فعال غړی و. نیو اټینډ لیکي په روسي کې په بامیان کې د موسیقي د ونداري په تنظیم کې راول سنگ برخه اخیستې و. د جګړې و درې دوه لپاره د سولې هڅې په افغانستان کې پراخې شوې دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ د ناټو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې هم د افغانستان سوله مسله وڅېړل شي. خبرونه په خپل تازه ګړه کې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې د اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبان ترمنځ د اوربند ته اشاره شوې ده او راغلي چې له دې سره به په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته هیلې پیدا شوي. ورځپاڼه لیکي نړیواله ټولنه باید اوس طالبان او حکومت واڅوي چې اوربند کړي خو د سولې خبرو ته لاره هوار شي. خبرونه په باور د سولې خبرې یا د احتمالي د سولې تړون باید له یوې غښتلې اقتصادي پانګونې سره مل شي چې خلکو ته کار پیدا شي تر څو د ډاډوال سولې ثبات لاره هوار شي. ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د جګړې دوام علت فقر او بیکاري ګڼي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې افغانان نږدې 3 لکه نوي کارونو ته اړتیا لري څو د دغه هیواد له زیاتېدونکي نفوس سره یې انډول رامنځته شي. د امریکا چاپ د هیل ورسپال په خپل تازه ګړه کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې باس په اړه لیکنه خبره کړې. دا باس د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په اړه دی. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د نوي قومندان ټاکنه تایید کړې. ورسپال چې د کانګرس خبرې خبروي لیکي که څه هم د سکاټ میلر د تایید سره په اسانۍ موافقه وشو خو ځینې سناتوران له هغه څخه د سوال پر سر سوال وکړ. ورسپال لیکي له ډیموکرات سناتور له جنرال میلر څخه وپوښتله تر اوسه چې هر امریکایي جنرال ته دنده سپارل شوې ده هغه د افغانستان د جګړې د عطف نقطې په اړه خبرې کړې دي خو دا ټکی دومره زیات شوی دی چې حلقه ترې جوړه شوې ده او ټول تر دې حلقه را څرخي او د هدف څرک نه لیدل کېږي. سناتور البرټ بیا له جنرال میلر څخه پوښتنه وکړه چې د بدلون د آسیا بل ټکی هم شته چې لاغه سره د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنې له مخې جنرال میلر په ځواب کې وویل چې دا مني چې دا جګړه اوږده شوې ده او دی نشي کولی چې د دې جګړې د پای ته رسیدو لپاره ځانګړی زمان په ځانګړې نیټه اعلان کړي خو د هیلې لیکي په کوچني اختر کې درې ورځني اوربند د 2001 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د هیلو یو کړکۍ پرانیسته چې دا جګړه به له ډیپلوماتیک لارې ختم شي. خو طالبان د اوربند له تمدید سره مخالفت کړی دی او له اختر وروسته جګړې ته زور ورکړي. پل امریکای ورسپال واشنگ پورس هم دا افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله د دغې ورسپال د یو پخواني خبریال کاندیس روندو ده. کاندیس لیکي په افغانستان کې سوله اسانه نه ده خو یوازنۍ لاره ده. دی بیا پوښتنه کوي چې یو سیاسي روغې جوړې ته څرنګه رسېدلی شو. رون یو وخت په افغانستان کې د سیګار سلاحکار و او اوس د جګړې د راتلونکي په نوم د مرکزي جګپوړې غړی دی. د خپلې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې شپږ کاله مخکې چې زه په کابل کې اوسېدم هر څه په تیاره کې و. یو شی اوس روښانه دی، هغه د ملګرو ملتونو هڅې دي چې غواړي ټولې خواوې د خبرو میز ته راولي. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د طالبانو سره به د سولې خبرې کلونه وخت ونیسي او یو باثباته سوله له دې سره تړلې ده چې موږ د مهمو او عاجلو موضوعاتو ترمنځ توپیر وکړو او لومړیتوب معلوم شي. همدارنګه د کابل د نن ورځې چاپي ورځپاڼو د بېلابېلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي چې سرحد خپلواکي ورځپاڼه د ننګار د وروستۍ پیښې لپاره چې له امله د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون نولس تنه ووژل شول او یوویشت تنه نور ټپیان شول د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړی دی او لیکلي دي چې په پلاوي کې د بلاو مخ نه نیول کېږي. د سره مقالې په یو برخه کې راغلي چې حکومت له دې وړاندې هم د ورته پیښو څېړنې ته بېلابېل پلاوي ټاکلي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د سره مقالې لیکوال باور لري چې ننګار وروستۍ واشد ته ټاکل شوي پلاوي به هم د اوبو پر سر خطونه وباسي او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګهار د والي په یاد پاته وي او نه به هم حکومت کوم اقدام وکړي، بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال ته راوتلي وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ننګهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دی. یو اونۍ په ښار کې آتا مرغۍ پار نه شوی وهلی، ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړ وه او هم خلکو ته هم په سړکونو تګ راتګ اجازه نه ورکول کېدله. نو څنګه انتحاري حمله کوونکي تر دغه ځایه ورسېدي؟ د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوی غواړي نو همهغه ورځ باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانو مسؤلین لاس تړلي زندان ته اچولي وای. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله کې د نظام الدین قیصاري په نیولو بحث کړی دی او لیکلي چې قیصاري په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به یې ستونزه وزېږوي. نظام الدین قیصاري د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس او د قیصار ولسوالي مرستیال امنیت قومندان و چې ورمه ورځ د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو او کابل ته انتقال کړل شو. د سر مقالې لیکونکي د معلوماتو له مخې چې د قیصار نیول د افغانستان په شمال ولایتونو کې نوې ستونزې پیدا کړې دي او دغلته زیات شمېر خلکو په لاروینو لاس پورې کړی دي. د قیصار نیول د څه لپاره؟ ترینوان لاندې په دې سره مقاله کې راغلي دي چې څو کاله وړاندې حکومت په خپله دغه ډول خلک د ولسي پاڅون په نوم وسلوال کړل خو جانبي عوارضو ته یې پاملرنه نه کړه. د سر مقاله لیکونکي په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوي دغه ډول وسلوال ډلو ته باج ورکړي که نه په سیمه کې ستونزې پیدا کړي. ملي آرمان ورځپاڼې هم خپله سر مقاله کې د قیصاري نیول ته په اشاره سره ویلي دي چې د شمال امنیت باید د تیمي رقابتونو قرباني نه شي. سر مقاله لیکونکي په باخبره د حکومت له لورې د قیصار نیول د شمال او په ځانګړې توګه د فاریاب په امنیتي وضعیت به د اغېزه کولی شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کسان قیصاري د خلکو په ځورولو او په فاریاب کې د په خپل سري تورونو تورن دی خو له کومه چې دغه قومندان له طالبانو په مقابل کې ښه جنګېدلی دي نو باید له قضیې سره سم چلند وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې له پاکستان سره سوداګري په باره کې د متقابل عمل هرکلی کړی دی. د ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان سوداګر د پرمختګ په مخ خنډونه جوړ کړي او په هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان د پاکستان اقتصادي انحصاره خلاص شي. خو د سر مقالې لیکوال په خبره چې اوس هغه وخت تللی دی یا افغانستان د نورو لارو له ډیرو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او په دې برخه کې د پاکستان خنډونه هیڅ نتیجه نه شي ورکولی. ورځپاڼې لیکي چې اوس هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ولي چې که پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ لاره خلاص نه کړي نو افغانستان به هم د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري وتړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غني دا خبرې په ننګرهار کې د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې کړې دي. حضرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو په کابل کې د امریکا د سول انسټیټیوټ رئیس ښاغلي شاه محمود میاخیل همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب میاخیل صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې بلبلنه مو د مرکې دپاره ومنه.
مننه تاسو ته قدرمنو او د دې کو ته خپل سلام وړاندې کوم.
ډیر مننه مهرباني مو ده جناب میخیل صاحب. په داسې حال کې چې د یوې لوري د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې د خوا د سولې لپاره هلې ځلې عزت شوي دي، د بلې لوري طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مرستیال ویلي دي چې امریکا حاضره ده چې پر طالبانو دوی د جنګ بانه ودروي او د قواو مهالویش وټاکي. ستاسو د نظره ایا طالبان به دغه اعلان څخه وروسته دوی به حاضر شي چې خبرو ته کښېني، او ایا امریکا به هم په رښتیا سره خپل قواوې د افغانستان څخه وباسي؟ ډېره مننه.
زما په اند د افغانستان حالات او دغه حالت رسیدلې دي چې طالبان نشي کولای چې د افغانستان حکومت په زور باندې ونیسي، او د افغانستان حکومت او نړیوال هم نشي کولای چې طالبان د منځ یوسي. نو دا چې هر څه ستلمې چې ورته وایي، یعنی هر خوا دپاره یو نوی داسې بمبست حالت رامنځته شوی دی، او په دې حالت کې طبعا چې تلفات دواړو خواوو ته زیات دي، هم طالبان ته تلفات زیات دي او هم د افغانستان خلکو ته ملکي تلفات زیات شوي دي او هم امنیتي قواوو ته. نو په دې خاطر د بل هر وخت نه ورته د سولې خبرو لپاره زمینه مساعده ده. البته مشکلات یې په د خبرو په شروع کې ده چې په څه شکل دا خبرې شروع شي، او دې لپاره یو دغه په کار دی. ما په خپل فکر باندې یو منځګړیتوب حالت دغه په کار دی، ځکه چې د افغانستان حکومت او امریکا او طالبان هم دا د جنګ خواهي دي، چېرې دوی په خپلو منځو کې سره نشي کېناستلی او یا په یو بل اعتماد نه لري. نو په دې صورت کې یو منځګړی ادارې ته یا یو شخص ته چې هغه ټولو خواوو ته توافق ولري، ځکه کوم چې هغې ته ضرورت وي تو چې هغه اساسي خبرې شروع شي. البته چې خبرې شروع کېږي هغه یو څه وخت غواړي، دواړو خواوو به شرایط لري او کوم تقاضاوې یو بل ته د منلو دي نه دي. نو دا یو پروسه ده چې باید شروع شي، او زه فکر کوم چې اوس کوم په دې توافق دي چې نظامي حل نه شده، باید یو سیاسي حل رامنځته شي.
نو ستاسو د نظر امریکا به خپل قوتونه په څه ډول وباسي په داسې حال کې چې د هرې خوا سره بیا هم تهدید وجود لري؟
نو تر کومه پورې چې موږ ته معلومات لري یا غیر مستقیم د مختلفو ډلو سره اشخاصو سره بحثونه هم کړي دي یا خبرې هم کړي دي، نو زه فکر کوم چې هیڅوک داسې دغه نه غواړي چې د افغانستان د ګاب د سقوط وي، چې د افغانستان او دفاعي ادارې هغه له منځه لاړې شي، حتی طالبانو فکر نه کوم چې دې ته حاضر دي چې دا څه وشي. او طبعا دا د دې وطن دا د افغانانو آرزو ده چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي، اما یو بامسؤلیته وطن مهم دي که چې ونهشي چې لکه کله چې روسان د افغانستان ته ووتل او هلته نظام سقوط وکړ، داخلي جګړې شروع شولې او افغانستان ډېر بد حالت ته لاړ. نو دغسې حالت زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې ما ته پته لګېږي څوک یې نه غواړي، یعنی بین المللي ټولنه په افغانستان کې غواړي، حتی د ګاونډیان چې زمونږ مختلفې ډلې حمایت کوي هغه هم دا نه غواړي، ځکه که چېرې دلته داخلي جګړه شروع لکه د مجلومې طبي د فشار باندې، دا بیا د دوی د کنټرول نه هم وځي او د دوی ملکونو ته هم مستقیماً خطر دی. اوندا چې دوی سیمه ییزو هیوادونو ته لکه چین او روسیا او دوی لپاره خطر زیات دی، نو ټول په دې توافق دي چې باید په تدریجي شکل باندې د مسؤلیت او وطن د خارجي قواوو د افغانستان نه باید رامنځته شي. نو بیا وروسته چې کله نظام جوړېږي، کله چې توافق کېږي او سیاسي حل چې رامنځته کېږي، طبعا د هغې د تطبیق دپاره بیا میکانیزمونه به وي او د ټولو ملکونو سره دا د افغانستان تکړه ده چې خپل روابط وساتي. نو دا بیا هغه وروستۍ خبرې دي چې څنګه د توافق نه وروسته په هغې باندې کار کېږي.
تاسو د مسایه ودونو څخه یادونه وکړه. پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري او زیاتر د طالبانو رهبران اوس هم په پاکستان کې دي. داسې حال کې چې د افغان حکومت په وروستي وختونو کې د پاکستان د پلاو سره پر بعضو مسایلو باندې توافق ته رسیدلی دي. آیا پاکستان به په داسې حالاتو کې پر طالبانو داسې فشار راوړي چې دوی صلح تعزیز شي او که به برعکس دی ممانعت وکړي لکه د پخوا په شکل؟
زه فکر کوم چې نږدې کېدای شي چې اوس طالبان د پاکستان حمایت یا د طالبان مشران په پاکستان کې دا نو اوس خبره ده چې دا پټه خبره هم ده، دا یو علني مسله ده. اما د جنګ دوام د پاکستان په ګټه معنی نه ده، ځکه پاکستان نشي کولی چې د جنګ په زیات دوام ورکړي. په سیاسي لحاظ باندې پاکستان لپاره ښه نه ده، او په اقتصادي لحاظ باندې او په نظامي لحاظ باندې هم پاکستان ته دا نقص کوي. کوم چې هغې هم یو لاره چاره باید وسنجي، او که چېرې په افغانستان کې ثبات رامنځته کېږي نو په هغه صورت کې به مخالفت شاید ونه کړي، ځکه چې طالبان چې د یو سیاسي پروسې د لارې د نظام سره یوځای شي فکر کوم چې دا خو د ټولو په ګټه باندې دی.
په دا نږدې ورځو کې داسې ویل کېږي په سعودي عربستان کې د یو ناسته وسي چې پرون د سولې د شورا د درنشا رئیس هم پارلمان ته په خبرو کې لکه چې ویلي دي چې امکان لري په راتلونکي هفته کې د طالبانو سره مستقیمې خبرې شروع شي. آیا دغه ناسته چې په سعودي کې ترسره کېږي دا به څومره تاثیر ولري چې طالبانو د افغان حکومت ترمنځ خبرو ته یا سولې ته؟
نہ پوئی مند اگر مت معلومات نہ چلے تو فکر نہ کم چلے گا مستقبل خبر رقم سے بہت طالبان کم مشہور دا فکر کم چل جائے زیادہ خوش دن پر سہاجی ذکر کرو سب پورے دا کم نہ سے وراڑی چکن کانفرنس ہے جی دا یہ واضح معصوم پر چوکا کی جی. اور زمینہ مسائل شرم نہ کار ہم کم سے خوشبینی دی.
او د سعودي عربستان رول تاسو څنګه ارزیابي کوي په دا خبره کې؟
نو د افغانستان په یو حالت کې چې هر هیواد مثبت او منفي اړخونه لري، هر هیواد رول مثبت او منفي اړخونه لري. که چېرې سعودي غواړي چې د افغانستان د حکومت سره واقعا مرسته وکړي او د سولې خبرو لپاره زمینه مساعده کړي، نو زه فکر کوم چې دا ښه اقدام دی. او که چېرې خبره باید داسې کېږي چې سعودي د خپل منطقوي رقابت ایران سره کوي لري، نو هغه بیا په افغانستان کې ستونزې پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا به د یو ملک لپاره لږه ستونزمنه وي چې هغه مهم رول ولوبوي. نو دا به زیاته مهمه د افغانستان حکومت ته او طالبانو ته وي چې دوی په خپله خپلو منځو کې د منظمو خبرو دپاره لاره هواره کړي او دلته خپل موقفونو ته تنزل وکړي او بالاخره هغه سټرکچر ډایالوګ چې ورته ویلي هغه شروع شي. زه فکر کوم چې دا به بهتره وي، ځکه موږ باید افغانستان د منطقوي یا نړیوالو رقابتونو مرکز ونه ګرځو. او زه فکر کوم چې منطقوي هېوادونه که په نورو ځایونو کې رقابتونه لري او یا ډېر قوتونه، اما په افغانستان کې د ټولو دغه دا دی چې دلته باید همکاري وکړي، تفاهم رامنځته کړي او افغانستان باید بې ثباتۍ ته لاړ نه شي. نو زه دغه که کوم هدف ورشي ما ته پته ده چین او روسیا او امریکا او حتی اروپایي هېوادونه ټول شاید په همدغه ډګر باندې شي په افغانستان کې. لکه 2002 کال کې نه د پون په قرارداد کې هم منطقوي هېوادونو سره مشکلات درلودل، خو د افغانستان په مسالو سره ټول همکاري وکړه او ټول سره همنظر و. زه اوس فکر کوم چې دغسې حالت روسیې ته بیا رامنځته شو امکان لري او هغه باید رامنځته شي.
په عین حال کې د خلکو د سولې پنامه خود رشتونه شروع سوی دی چی دی هلمن روانانو دی هلمن سخه در کابل پا پشوراله وسی دلی پا کابل کی دادی مختلف و سپارتو مثلا خیمی وی نورلارو دا کنل سخه هم داسی را ری سوی دی پا پکتیکا کی هم داسی داغه دا سولی خود رشتونه با استاسو تا نظره پر داغ مسایلو بانی چونه تاثیر ولری آوا آیا دا دا خلگو آغا دا دی غشتنه دا چی سول راسی او دا با چون نتیجه ورکی
نو خبره چونه چه ما خو مخیانو که چه خلد جنگ نروستری دی هر او رز کلافات برکی او دا یواز یوا خواکن دا پارا خواکی یعنی که خلق قربانی ورکی ملکی کلافات یکشن دی او دا پختلا په ټولنه باندې په خلکو باندې منفي تاثیر لري نو عام خلک د پرداسي او صلح غواړي او دا حرکتونه چې کوم یو شوشي دي کیږي د هر طرف نه زه فکر کوم چې دا ښه کار دی ځکه چې موږ د جنګ د ترویج نه باید د سولې خبرو لپاره زیاته زمینه مساعده کړو او هغې لپاره زیات باید خلک کار وکړي
د بل لوري په افغانستان کې مافیا او جنگ سالاران په قوت کې پاتې دي او په دغه ورځ کې ولسمشر د دې پر ضد باندې داسې ویل کیږي چې یو حرکت را شروع کړی دی چې د دې په فاریاب کې یو کومندان نیولې دي همدارنګه په بدخشان او په نور ځای کې ستاسو د نظر دغه سي حرکتونه د دولت لخوا به څونه نتیجه ورکړي همدارنګه دا چې په عین وخت کې د یو مقاومت سره مخامخ شوی دی دا مقاومت مثلا په فاریاب کې د دولتي ودانۍ ته ورواچوي یا نور داسې ګواښونه کوي دا به وضع څونه تشنجه کړي
طبعا دا خو یعنې چې ملي چتر څومره قوي کېږي هغه مهمه ده ځکه چې حکومتداري ښه کېږي حاکمیت د قانون رامنځته کېږي او په سره ټولو مخه نیول کېږي نو په دې خاطر د سورې خبرې مهمې دي چې د جنگ چاره انرژي او امکانات چې په جنگ مصرفېږي هغه به ښې حکومتدارۍ دپاره او حاکمیت د قانون دپاره مصرف شي نو که چېرې مرکزي حکومت یا ملي چتر هغه ضعیفه کېږي نو طبعا د محلي ادارو کې جنګسالارانو یا زورواکو ته نور او زمینه مساعدېږي او هغه طبعا د خلکو د ځورېدلو باعث ګرځي یعنی دا حرکت اوس نه چې دا باید ډېر پخوا شروع شوی دی خو بیا هم موږ چې متل دی وایي چې مای وایي د هر وخت اوبو نه را وکاږي بیا هم تازه دی نو په دې خاطر هر وخت چې د حاکمیت د قانون دپاره کار وشي فعالیت وشي او د زورواکانو د جنګسالارانو او هغه مافي کړی چې
نو آیا دی به دا وضع تشنج ته پاته بونه ځي لکه په فاریاب او د نور ولایتو کې چې اوس دغه حرکتونه را شروع کړي دي
نو که چېرې حکومت صحیح تدابیر ونیسي او په خپل تصمیم کې قاطع وسي نو ملت یې حمایت کوي او زه فکر نه کوم چې ډېر ستونزې رامنځته کړي او که چېرې حکومت په خپلو تصامیمو کې صحیح فکر نوي کړی او مجبزبه وي نو بیا په هغه صورت کې د دسې کارونو شروع یوازې چې ګټه ولري تاوان لري
په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي چې د افغانستان د بیا رغونې په نوم چې کومې پیسې یا کومک افغانستان ته سوی دي هغه یې په مل سوی دي او د څو کسو جنګسالارانو سره دی دا اوس چې دی وایي چې دغه باید بېرته هېواد ته راوګرځي چې دا په میلیارډو ډالره دي او دا د څو تنو غلو سره دي دا پیسې ستاسو د نظره یې نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت به دا قدرت ولري چې دغه پیسې بېرته د دغو غلو څخه واخلي
خبره داده چې که چېرې جنګ روان وي نو د دې شیانو ډېره مشکله ده او که چېرې جنګ بند شي یو بااعتباره نظام موجود یو بااعتباره عدلي او قضایي اداري وي نو په هغه صورت کې بیا امکان لري چې د هر چا سره محاسبه وشي اما په موجوده حالت کې چې جنګ روان وي دا به ستونزمنه وي ځکه چې دغه فساد یا غلا یا نور شیان چې کوم په دې ملک کې شوي دي او یا کېږي دا ټول د جنګ د دوام علل یې د جنګ دوام دی نو من باید اولویت اول بیتا ورسو چی سنگ جنگ ختم شد. کلش جنگ ختم شد دندور مسائل بیتا حل کوله شد.
ولسمشر همدارنګ عبدالله عبدالله په خپلو خبرتي کمپاینونو کې دا ویلي و چې موږ د فساد پر ضد به مبارزه کوو، بس ډېر وادې خلکو جوړ کړي دی، اما هغه وادې تر سره نه شوې. د دغه علت څه دی چې دوی ونه کولی شوي د فساد مخه ونیسي؟
نو انتخاباتو کې خو هر کاندید خامخا ډېرې وادې خلکو ته ورکوي، او کله قدرت نیستی نو داغ وادو دیر کم برخی عملی که یا عملی که ولیش نو نفکر کنم چه انتخاباتی وادو مانه شاید دیر باید اعتماد و نکو برا حال از چه پردانسان که باید جنگ ولیشی حکمت داری خشی و حکمت قانون را مختشی کله چه دا کارو شو نو باقا صورت که بیا من که ولیشو چه اوتونومی و عدالت را مختشی و دا هر چه حقوق په سمه توګه مې یاد شي او انکشاف لپاره فقط موزي او ارام او سوکاله ژوند ولري. نو زه فکر کوم چې په دې باندې به زیاته کول ډېر بهتره وي.
د انتخاباتو یادونه وسوله په داسې حال کې چې د پارلماني او د شوراګانو د انتخابات لپاره اوس امادګي نیول کېږي. په هېواد کښې د یوې خوا امنیتي ګواښونه دي، د بلې خوا څخه دغه د فساد مسایل دي، زورواکان بیا هم په قدرت کښې دي، دغه مافیا بیا هم تپ تلاش کوي چې قدرت په لاس کښې وساتي. په دغسې یو حالاتو کې ستاسو د نظره دا راتلونکي پارلماني ټاکنې به څومره شفاف وي، په داسې حال کې چې اوس تذکرې خرڅېږي او یا نور جعلي کارونه روان دي؟
خیر، بعضې وخت خو خبرې لږې مبالغه هم وي. په هر صورت باندې ټاکنې یوازنۍ لار ده د افغانستان د ثبات لپاره، او څومره چې ښې ټاکنې وشي هماغونه به ثبات په یو ملک کې اضافه وي. اما دل چې د افغانستان حالات کښته ګوري، ټاکنې به خامخا یو څه ستونزې لري، او هغه څنګه چې لازمه ده هغسې سمې او پاکې او شفافې به نه وي. اما بیا هم د زور نه په زور باندې حکومت نیول یا په زور باندې قدرت نیول د هغې نه به دا ښیي چې ټاکنې وشي. که موږ د دنیا د نورو ملکونو تجربې را واخلو، یعنې د افغانستان د په خرابو شرایطو کې هغې هم انتخابات کړي دي او تر اخره بیا ثبات طرف ته تللي دي. نو زه فکر کوم چې کوم هله پورې چې زه د کاندیدانو فعالیتونه ګورم او د خلکو دلچسپي ګورم، امکان شته ده او چې یو قابل د قبول ټاکنې رامنځته شي. البته په سوله کښې به څنګه چې خلک یې غواړي یا عام ولس یې غواړي هغسې به نه وي، خو بیا هم تر یو حده پورې به ممکنه ده چې ښې ټاکنې کمزورې شي او یو څه تغیرات د افغانستان په پارلمان کښې رامنځته شي.
همدارنګه خپله د کمیسیون انتخاباتي کمیسیون تر منځ اختلافونه وجود لري، چې تېره ورځ هم څو نفرو پر رئیس ته دغه کمیسیون انتقاد کړی و چې په پټه بعضې مواد استولي دي، بیا هغه مسایل. همدارنګه د دولت سره هم د حکومتي چارواکو سره دا لانجې لري. دغه مسایل به بیا هم پر انتخاباتو استاد نظر څونه منفي تاثیر ولري؟
نو د انتخاباتو پروسه خو سیاسي، حقوقي او تخنیکي پروسه ده. طبعا دې کښې به دیوه کښې وي انتقادونه به هم وي، اختلافات به هم وي، خو بالاخره ته هغه خپله پروسه په مخ باندې لري او هغه باید عملي کړي. نو دا اختلافات او نیوکې او دا کیسې به سره وي، اما حالات چې ګورو چې څومره کسانو تفتران وکړه نه شپه کوم نیمو کسانو تر اوسه پورې، نو د دې نه دا معلومېږي چې ولس په انتخابات کښې برخه اخلي. صحیح ده، کوم ځای کښې به تقلب به هم وشي، کوم ځای کښې به ستونزې وي، کوم ځای کښې به ډبل ووټنګ یا دغه به هم وي، خو عام ولس بیا هم انتخاباتو ته خوشبي نه ده او برخه پکښې اخلي.
همدارنګه دا چې اوس نوي ایتلافونه جوړېږي، دا اوس اوسنی ایتلاف چې جوړ سوی دی د دوستمو عطا محمدي نور او یو تعداد نور، دوی ګواښونه کوي. دا شول کې شکرځای غیر مستقیم د دې سره ولاړ دي محقق دولت او ولسمشر ته غوښنه کړې دي دغه به پر د اواز څومره تاثیر ولري ستاسې نظر آیا دی به هم لکه وایي چې موږ به د راتلونکي حکومت او دولت په لاس کې ونیسو په دغه اړه ستاسو نظر څه؟
نو اطلاعاتونه خو په نه ده سیاست کې یو طبیعي پدیده ده هغه کسان چې ژبې سره شریکي یا همفکر وي سره یو ځای کېږي او د خپل قدرت د خپل د ګټو د بقا دپاره یا د قدرت لاسته راوړلو دپاره سره ائتلافونه او ډلې ټپلې دا سره جوړوي نو دا بیا پاخره چې څه رقم ائتلافونه جوړېږي کوم یو قاعده اعتبار وي کوم یو خلکو ته د منلو وړ وي نو دا بیا وروسته خبره ده چې هغه وخت کې کاندیدان معلوم شي نو بیا سره قضاوت کولی شي نو اوس دا سیاسي د هر چا حق نشته چې کینه او پاڅېږي او د خپلو ګټو نه دفاع وکړي د خپل نظر ووایي په حکومت باندې اعتراض وکړي نو سیاست خو دا خبره شته ده
همدارنګه په عین حال کې د ولسمشر او د اجرایي رئیس ترمنځ اختلافونه وجود لري چې پر بعضو مسایلو باندې دا ډېر شدید سوي د وزیر د ابوبارک باندې مخابراتو باندې همدارنګه پر نورو مسایلو باندې د افغان د تذکرې پر ویش باندې دغه اختلافونه ستاسو د نظر څومره پر دواز تاثیر لري او علت ستاسو د نظر څه؟
که خو مخکې ما عرض وکړ چې سیاست کې هر سړی د خپلو ګټو لپاره یا څنګه چې قدرت لاسته راوړي نو د بعضې مسایلو سره مخالفت کوي بعضې مسایلو دپاره توافق کوي سره او دا چې د ملي وحدت حکومت هم د یو توافق په نتیجه کې رامنځته شو ولو که اختلاف هم سره لري خو اوس هم د دواړه خواوې د حکومت برخه دي او حکومت نروان ده خپل کارونه مخکې ته وړي دا چې بیا انتخابات رانږدې کېږي طبعا دا اختلافات یا اختلاف د نظر به زیاتېږي اما دا په دې معنا نه لري چې حکومت به سقوط کوي ځکه چې تر اوسه پورې دا کابله همدغه حکومت جوړ شوی او په حکومت کې دی اما نظریات سره فرق لري کنظلانونه به سره فرق کوي تګلاره به سره فرق کوي سره نو دا بیا جدا مسله ده نو دا هم د انتخابات په خاطر باندې چې در روان کال چې انتخابات کېږي نو هر ډله ګروپ او شخص چې غواړي په سیاست کې برخه واخلي د خپل خلکو چې هغه خلک د دینو نه حمایت کوي د هغې دپاره مجبور دی چې موقف ونیسي او هغه موقف په نتیجه کې خپل طرفدار اضافه کړي نو دا شیان د سیاست او د دغه جز ده
دا د ننګرهار د وروستۍ پیښه چې یو چې د سکان ووژل سوله په دې اړه باندې ډول ډول تبلیغات دي چې څنګه داسې یو انتحاري په داسې یو ځای کې چې هغه مطلک همدګي نیول سوی وه دی داخلیږي او دغه خلک وژني په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې د دغو علت څه دی چې په داسې حالاتو کې داسې تلفات رامنځته کېږي په خاص ډول د اهلیوندو سکانو ته؟
نو دلته اوس دوه خبرې دي تر یو حاله پورې چې ما ته دغه شواهد او قرائن ګوري نو دغه دردونه چې پېښه ځکه وه چې سکانو ایران په افغانستان کې ډېر ښه مرکلیت دي او د دوی باید مال او سر باید خوندي دي یعنی د افغانستان ټول ولس پرې خفه دی ځکه چې دوی باندې په تېرو ډېرو څو کلونو کې یا څو لسیزو کې دوی ډېر زیات پذب شوي دي دوی مالونه خذب شوي دي تلفات یې ورکړي دي او مجبور شوي چې د هېواد نه ووځي دوی هم لکه د نورو افغانانو غوندې افغانان دي د دې هېواد بچیان دي او چې دوی په دې باندې سره خبرې کوي اما حالات چې سره ګوري نو دا اوس معلومه ده چې دوی مستقیما په نښه شول او که دوی په غلط وخت په غلط ځای کې نو دا معلومه یعنی تر اوسه پورې نه ده خو کله چې جنګ روان وي پېښې به خامخا کېږي یعنی دا د څنګه چې دا اخري پېښه به وي او یا اولنۍ پېښه وه دنه مخکې په ننګرهار کې داسې پېښې وشولې د کرکټ په میدان کې انفجار وشو د سولې په ورځ باندې په ترکمنستان چوک کې داسې یو انفجار هلته وشو د هغې نه مخکې په غازي احمد خان په دغه کې وشو نو دا یو حالت دی چې دا عمومي په امنیت او ښې حکومتدارۍ باندې تاثیر لري چیر خام نیستی پلان نیستی و مداری خشی ولست حمایت کردی و دیگه تیه خوب مخنیل کیدی و که دار نیستی داخل شبا بیر کیدی بیرم کیدی و مکال سفانه چه ملکی کسان با بکی وجود کیدی نو دا مشکل را چه دوستی تیه خوب مخا و نوشی و طبعا دا دا حکمت تو زوف مانی هم تأثیر لگی
غوړم اخیری سوال دا وکم چې تاسو د نظر په دغه سیالت کې یو خدای سویل لپاره ته پر لار شوان دي بلې خو جنگ روان دی او د بلې خو دا زورواکان او فساد او دا مسایل دی او د دولت خپل په منځ کې اختلافات دي انتخابات هم په هغه شکل دي راتلون کې تاسو څنګه څیړئ
نو موږ خو زړه دغه د انسان ژوند له خبره کې لپاره خوشبينه وي زکه چې هڅه کوي ځان ته ضرورت لري او سوال لپاره ضرورت لري او مجلس لپاره ضرورت لري ستونزې به وي خو دا حالات هم دغسې دي که چېرې لږ صحیح حرکتونه رامنځته شي نو دا حالات د افغانستان ډېر لږ تغیر کوي هغونه ژور اختلافات په افغانستان کښې زه نه ګورمه چې هغه د سوغ او د ثبات معنی شي فکر کوم چې د اعتراضیز لپاره خوبونه وشي او خدای زمین کړي چې افغانستان حالات په دې نه بدل نه شي نو دا د هېچا خوښه نه ده او د اکثریت د افغانستان خوښه نه ده البته یو څو کسان به په کښې جنګ کښې ګټه ګوري هغه جدا مسله ده خو عام ولس خلق د نظام د سیستم او د سوکالۍ او د ارامۍ طرف راځي
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه په کابل کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس ښاغلی شاه محمود میاخیل ستاسو د ګټورو خبرو ښه معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم
مننه زه د تاسو نه هم مننه کوم چې وخت هم راکړه او تاسو سره
وغږېدم خدای په امان مننه خدای په امان متنانی عزیز آریانا سعید هنرمند مشهور محبوب افغانستان مهمان برنامه ماست میخویم در رابطه با کنسرتی که ان قریب در شهرهای استرالیا دارد و همچنان در رابطه با حاصل جایزه معتبر آزادی و و کارای اونریشان امرایشان صحبتی داشته باشیم که همین ها کنون از کابل به ما در لین تلفن است. محترم آریانا جان سعید از امالوالتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر که با واسب مصرفیت هایی که داری دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی.
سلام بر شما، امیدوار هستم که جور سرمند باشین. تشکر میکنم از اینکه شما مرا به خود دارین و همچنان یک سلام گرم و پر از محبت خدا خدمت تمام هموطنهای نازنینی که در استرالیا زندگی میکنن تقدیم میکنم و تمام شنونده های برنامه خوب خوبتان.
بسیار زیاد تشکر، لطف و مهربانی شماست. محترم آریانا جان سعید قرار است که قریب به کشور استرالیا تشریف بیاورید و همچنان سفر هنری دارید. اگر در مورد این سفر هنری صحبت نمایید که چی برنامه دارید و چی پروگرامه نو برای وطنان ما در این سفر در نظر دارید؟
ما دیگه بخیر رقم که اخریت همتنان شاید با خبر شده باشن، به تاریخ 14 و 15 جولای بخیر که بسیار دیر نمانده، بسیار نزدیک است، ما یک دو کانتکت انشالله بزرگ به شهرهای ملبورن و سیدنی دارم. 14 جولای به شهر ملبورن و 15 بخیر به شهر سیدنی. و ما این بار چندین سال بعد به طرف استرالیا میایم. بار گذشته کنم در این سیدنی کنم 4 سال پیش دیده باشم و هیجان دارم که دوباره میایم و همتنه خود از نزدیک میدیمم. و بخیر امیدوار هستم دو کانتکت هایی که برگزار میشه کانتکت های خوب و باید ماندنی بخیر در همه زی باشه. و این کنسپارا باران انترتینمنت که یکی از کمپانیای بسیار خوب هستن که در گذشته کنسپارای بسیار خوب و بزرگ دیگر را برگزار کرده بودن و مقیم شهر ملبورن هستن. این کنسپارا اینا ارگنایز کردن و بسیار خوشحال هستیم که بخیر یای ما هم وطنها را بخیر از نزدیک باران میبینم.
تشکر. در این سفر تحایف اونری برای هم وطنان ما هم اتمی در نظر دارید و دیگر نوازنده هم امرای شما خواهد باشد؟ بله
بله بله کاملا. ما خوب آهنگایی که برشون ادا میکنم انشالا توفقه می باشد که برای اونا. و در دلوی ازی ما به بند موسیقی خود مثل همیشه سفر میکنم که بند موسیقی ما تقریبا 6-7 نفر هستم که چندین سال هستم به ما در تورا اصلا برای ما می نوازن. نوازنده بسیار بسیار نام خدا خوب و لایق هستن و منیجرم حسید جان ساید که همیشه هم روی ما هست. در تقریبا 8 نفر هستیم که به طرف استرالیا میاییم و آمادگی بسیار خوب گرفتیم برای این کنسرت ها و آهنگای جدید که در کنسرت های گذاشته هم اجرا نکردیم به خیلی کنسرت های اجرا میکنیم برای گذاشته ها. و یعنی کوشش کردیم که این کنسرت ها از هر نگاه، از نگاه کوالیتی، از نگاه موسیقی، از نگاه استیج همه چیز بالا باشه. اینا در طرف ما خود ما کوشش میکنم که کوالیتی موسیقی ما خوب باشه و در پالی ازو با داران انترتینمنت اما بهترین سالونا را در اونجا اینا ریزارد کردن. سالونای بسیار بسیار بزرگی هست که خود هنرمندای استرالیایی در اونجا پرفورم میکنن یا اجرا میداشته باشن و از نگاه سیکیوریتی، از نگاه سالون، از همه نگاه، یعنی بسیار زیاد مصارف از اینا زیاد بوده و انوست زیاد کردن که بتانن یک سرویس بسیار خوب برای افغانه عزیز ما داشته باشن که یک کنسرت های بخیر بخیر باشن.
تشکر. بخیر تشریف بیاورید. ما مطمئن هستیم ما مطمئن شما ای بار باز هم شما استقبال خواهد کرد و شما خاطرات بسیار خوبی را با خود خواهد داشتی. طوری که همه مطمئن ما در مطبوعات و تلویزیون ها دید که چند روز پیش دو افتخار بزرگ نصیب شما شد، یکی دعوت و اشتراک در مراسم توزیع جوایز پولار بود و دوم اخذ جایزه معتبر آزادی که ما به خاطر اخذ این جایزه معتبر برای شما تبریک میگیم. واقعا یک افتخار بزرگ برای تمام افغان هاست. اگر در مورد اخذ این جایزه صحبت نمایید که وقتی که جایزه برای شما داده می شود شما چه نوع احساس داشتی و پیام شما در رابطه با این جایزه چی است؟
زنده باشین. اول تشکر از عرفای پر از محبت شما. ما واقعا هنوزم باور نمیتونم که اتیاب جایزی بزرگ بر ما اعدا شده در همچی یک پلتفرم که بین المللی است و این یک جایزه آزادی، یک جایزه است که برای انسان ها یا شخصهای بسیار مهم داده شده بوده. اشخاص مثل هیلری کلینتون در گذشته جایزه را گرفته، جان مکین جایزه را گرفته و امسال هم در پهلوی ما برای خانم مادلن آلبرایت که سکرتری استیت آمریکا بود در زمان کلینتون، این جایزه را اونام گرفته. واقعا یک افتخار بسیار بسیار بزرگ بر ما بود و بر ما هست و من خودم شخصا فکر میکنم که شاید یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگی ما این جایزه باشه و واقعا بر ما بسیار افتخار بود. و من حیث یک افغان، یعنی فکر میکنم که کی مقصد یک افغان از افغانستان یک جایزه را اخذ کرد، واقعا یک افتخار بزرگ است و ما بسیار شکرگزار هستم از مردم افغانستان اول که به خاطر محبت و حمایتی که همیشه بر ما داشتن، حمایتی که از ما کردن، او دلیل شده که مثلا همچی یک آوات بر ما عدا شده و ما شکرگزار تمام همتنهای عزیز ما هستم در سر بزار دنیا و سپاس فراوان میکنم از حمایت همیشه دیشن. واقعا افتخار میکنم و خوشحال هستم که یک جایزه بر ما داده شده.
بازم این افتخار و موفقیت بزرگ را به شما تبریک میگیم. تا جایی که ما شنیدیم شما میخوای این دو جایزه را برای زنای قهرمان دیگر تقدیم کنی؟ بله
جان، دقیقا از ما همون وقت که این جایزه را گرفتم ما تقدیم کردم جایزه را برای تمام خانمای افغانستان و بخصوص برای دو خانم قهرمان که شهید شدن که فرخنده و رخشانه بود. نمیخوام مفهومه یکی دماغ در استرالیا هستم چقدر از باری فرخنده و رخشانه معلومات دارم. فرخنده را که صد در صد معلومات دارم که به چی حالت فجایی کشته شد یا به چی یک نامردی و در این سرک لحظه کوب کردن و درش دادن سختاندنش و کشتنش به خاطر از یکی صفت، به خاطر که در مقابل یک تاریز نویس حرف داده بود و هیچ گناهی نداشت که سر دختر مسلمان و دختر خوب بود. و همچنان رخشانه خانمی بود که در یکی از بیکرها در افغانستان عاشق یک بچه شده بود و دخل تنفا کردن و ما هم اپنی که جایزه را گرفتیم این تقسیم نزید بخانیم کردیم و همیز هم ما این جایزه را تمام زمان تنسان میکنیم و این که ما هم به این باور استم که قهرمان های اصلی اونا هستم که سر از این مشکلات در افغانستان تقریبا خیلی پیدا سال شدیم تا بعد از وقتی که منیعه که زمان در افغانستان زجر میکشن هم پیدیده میکنه ندارن مقصد میشن دونی گوشن بریدن میشن ولی بازم در مقابل حالات می جنگن من خود عزیز ما می کنم با کسی ما شما درست از ما هر وقت خود در افغانستان تیر می کنم. من حداقل 8 سال زندگی خود آخر زندگی خود اکثریت وقت خود در افغانستان تیر کردیم ولی بازم حداقل ما می ریم نفسور به دیر ماست ما می ریم خارج پس می ریم در افغانستان کار خدمت می کنیم ولی این زمان بشاره اینی حالت اینی اینه مثل یک سوسایتی بدبخت میگی بکنم و امروز هم مقامت بکنم و قهرمان های اصیل اینا هستن و از این خاطر ما این جایزه خود سر اینا تقدیم
کنم. واقعا یک افتخار بزرگ است، بازم برای شما تبریک میگیم. احساس و عاطفه انسانی شما قابل ستایش و قدر است. علمی در مورد فعالیت های هنری شما، اگر که یک سوال تکراری است که همیشه در مصاحبه شما پرسان شده، بازم کسایی که هنوز معلومات نداره بفهمه در مورد سابقه هنری شما همچنان فعالیت های هنری و در ارتباط با زندگی شخصی شما اگر کمی صحبت نمایید.
خب من از امو شروع اگر برتان خلاصه نگاش کنم، ما دستان 8 سالگی از افغانستان برامدیم، در خارج آمدیم در ارتباط نگیم کردیم و ما اولین بار فعالیت هنری خدا در سال 2009 شروع کردم و اولین آهنگ ما که بنام افغان پسرک بود سال 2010 ریلیز شده بود در افغانستان. من از روی زمی آهنگ افغان پسرک شناختم و در شناختم و ما در گذاشته کدام برگراند یا درس موسیقی یا کدام استاد هیچ وقت نداشتیم. البته از این خاطر من ایشان میگم که ما هنوز یک موسیقی در دریای بیکران است، یعنی من هنوز ما بسیار زیاد یاد باید بگیرم کنم هیچ زبانی نسکل نمیتونم ولی و ما در سن فیزیکالگی امرای یک خوایر در شهر زوریخ در سلیس کنیم نگه میتونیم ما در اینجا امرای یک خوایر یک جای میرفتیم و اجرایی میرفتیم ولی در بسیار دیر نبود در یک مدت کمی بود که باید دیر مرا فامیل اجازه من نداد که ما با موسیقی پیش برم یا ادامه بکنم بخاطر در اون وقت یعنی کاملا خلاف از این بودم که من یک نرمان شدم در آینده ولی سفانه ها که در سالای 2009-2010 بالاخره من تصمیم گرفتم که عشق و علاقه من فقط در موسیقی و از این خاطر خواستم که آوازخوان شدم و از سال 2010 به این طرف فعالیت های هنری داشتیم و آهنگ های که شما شنیدین.
شما ستاره افغان یاد کردی، در این پروگرام های ستاره افغان شما الان داور یا قاضی هستی، یک مقامی بسیار عالی داری. در این مقام پیام شما و کارهای عمده شما چی بوده؟
من ستاره افغان، البته پیش ستاره افغان در باید دوستا باشم، من یک برنامه دیگه و پیش می بودم به نام Voice of Afghanistan یا آواز افغانستان. من یکی از داورا یا یکی از کوچه ها رو به نامه بودم مستدان برکی دیدم و بعد از او ستاره افغان آمد و دیدن ستاره افغان داور بودم و واقعا میتونم بگویم که یکی از بهترین تجربه های کاری در زندگی ما برمه بوده و خار بسیار تجرب بوده برای که نورمالی یک هنرمند بسیار چندین سال باید زحمت بکشه کار کنه و تا سرتفیق نشید یک مقام نصیبت نمیشه و من نکن خود را بسیار خوشبخت احساس میکنم که مردم ما و با محبت و حمایت خود بر ما اینقدر مهربانی و لطف کردن که ما در چوکی داوری در یک برنامه بزرگ بشینم که واقعا لیاقت شان نداشتم ولی مردم در حد ما واقعا مهربان بودن همیشه. بسیار تجربه عالی بسیار خوب بر ما بود، مخصوصا یک تغییر بزرگ را که من میتونم شخصا بگم که به این برنامه تانستم بیارم این بود که تعداد دختر خانما در این دو سیزن که ما بودم واقعا بسیار زیاد شد در برنامه سابق خبر خانما در این برنامه اشتراک نداشتن ولی وقتی که ما در این برنامه رفتم ایراد دختر خانما زیاد شد و دیر صدای مثل زلاله و اینا از این برنامه برامد که واقعا دوست داشته می بودن و در غیر از این یک تغییرات دیگر که با کمک استاد قاسمی ما در این برنامه آوردیم این بود که ما کل چیز یعنی زنده موسیقی رو زنده کردیم. اگر خودتان باشه در گذاشته ها هر هنرمند یک داورای خود برنامه کل دی وقتی که برنامه میامدن موسیقی پلیبک میکردن، یعنی زنده نمیخوانن، کل دی پلیبک میکردن و به نظر من این کار درست نبود به خاطر که وقتی که از این تخلقه هایی که میاین که ایک تجربه ندارن ما تلخون میکنیم که ما بیاییم زنده بخوانن، پس ما باید زنده بخوانیم و اینوی تغییرک های دید که ما در این برنامه کنستیم بیاریم که واقعا دامو برتری برنامه بسیار اضافه کرد و بسیار رول داشت و میتونم بگم که یک دو سیزن بسیار خوب اصید کردیم و ما بسیار راضی بودم و تجربه بسیار خوب برنامه بود.
تشکر از این که ارتباط و تماس شما زیادتر با هنرمند است و میخوایی که اینها بهترین هنرمند شود. از نظر شما فعلا در افغانستان موسیقی در کدام حالت کرده، یعنی از صدی کده پیشرفت کرده و یا پایین آمده و پیام شما برای همه هنرمندان به طور خاص هنرمندان جوان چیه؟
خب ما فکر میکنم وضعیت موسیقی ما نسبت به 10 سال پیش بسیار بهتر شده، بسیار خوب شده. واقعا در عین زمانی که همقدر که پیشرفت کرده همقدر در پالیش یکان خرابی ها منو موجود است، بسیار بهتر کار شده و مثلا آهنگای برامده که بخاطر شعر کارادونا میکنن یا آوازخانای برامده که مثلا از آوازخانی زیاد چیز نمیخونن ولی آواز میخونن هنوزم، یعنی یکان چیزایی هست که در افغانستان مخصوصا از طرف وزارت اطلاعات کلتور باید بیاید که مثلا یک سیستم فلتر باید جو شود که نرمانده فلتر شود، آهنگایشان فلتر شود، شیرانشان فلتر شود که یعنی کی را آدم میتونه نرمان بده و کی را نمیتونه آدم بده. ولی در این زمان بسیار دقای خوب هم شده که مثلا مستقیه نرمانده از نگاه کوالیتی بسیار پیشرفت کرده، بالا رفته، ویدیوهای بسیار خوب تیار میکنن، بسیار با کوالیتی خوب تیار میکنن. تعداد هنرمندای زن زیاد شده که از یک نگاه خوبم بسیار دیده است که هنرمندای زن اضافه شده، زیاد شده که چیز نرمال شده در افغانستان. یعنی ما وضعیت موسیقی افغانستان از فیلن ما فکر میکنم در حد پینجا میدونم، نه بسیار بسیار عالی است و نه بسیار بد است، ولی بهتر است از ده سال پیش شده.
تشکر. طوری که دیده می شود در این وقتا شهرت هنری شما در بین مردم، در بین افغانا زیاد شده و علاقمنده زیاد داری که آواز شما را می شنوه. علت آن شما چی می دانی؟ کاراکتر، آواز، برخورد شما و یا غیره؟
سوال جالب. ما خودم زیاد نمیتونم بعد آواز بگم، ولی من فکر میکنم از کل کده بیشتر کرکترم شاید باشه، چون ما یک چیز را نوشت کردم یا متوجه شدیم که مردم محبت بیش از حد برای من نشان دادن. یعنی همیشه وقتی که با مردم طرف شدیم، چی در بیرون بوده، چی در برنامه بوده، چی از آدینسی که در کنسرت های آمده، یعنی از قدر محبت در ما میتونم تصور من که بسیار زیاد است. و ما این رو سب دفعه میتونم بگویم که از آوازم کده، از تلنجم کده، از کل چیز کده، از خواهد به خبر کرکترم داشته، چون امین محبت کنا در ما دارن مورد در متقابل در متقابل از ما دارم و او را اکسپ میکنم و اونا میتونم را حس کنم و بگم محبت از ما را حس کنم، شاید کرکترم باشه. بله، چون ما همیشه یک آدم بودیم که دلیل بزرگی که از که خودم هستم، یک آدم ساختگی نیستم و مردم اونمی رو میتونم حس کنم. نوت هست میدونم.
تشکر. شما وقتا را در مورد خود بیان داشتی، یک وقت دیگر هم ما مرایشان اضافه میکنیم و علاقه با وطن، علاقه با افغانیت، علاقه با افغانستان، علاقه با مردم. این احساس وطنی شما هم شهرت شما را زیاد ساخته. همچنان طوری که دیده می شود در آهنگای شما یک افتکار نو، یک افتکار جدید را در موسیقی خود کردی، موسیقی افغانی را با موسیقی غربی میکس کردی. اگر در این مورد صحبت نمایید که شما کدام نواوری را در موسیقی افغانی کردی؟
بله، سلامه. ما یک نواوری کردم، خو البته نواوری نبوده، این کار از سر هنرمندای دیگه هم کرده بوده، ولی یک کاری که با قصاد با کار ما، مثل ما هنگار مثل ساکوکوزان و دلستیب و مثلا نام بنامه، این آهنگ ها که آهنگ های بسیار به قدیم فولکلور افغانستان بوده که نسل جوان اصلا هم را جسنایی نداشتن، بسید نسل دو بسیم آهنگ ها را مشنختن هم را جسنایی داشتن. مثلا این آهنگ ها را وقتی که ما تصمیم گرفتم اجوا بکنم، آهنگ های یعنی صد در صد حد شدن. یعنی مثلا ساکوکوزان ها بسیار نرمنده بگام خوانده بود، ولی وقتی که آهنگ ها را مخوندم حد بسیار بزرگ شدن. که این فکر میکنم یک کار بسیار خوب و جالب در کریر ما بوده، یعنی در برالاوی که من با آهنگای پاپی که میخوانم نسل جوان برسان یک چیزی بارم که ریپریزم بکنم، در عین زمان ما دوست داشتم که برای اول جنریشن یا نسل دوسته ما چیزایی داشته باشم که یعنی آهنگای فولکلور بسیار قدیمی افغانستان بود. که من فکر میکنم که بسیار محققانه بر ما انجام یافت. این هم یاله در کانسرت های ما در شما آمده باشین یا بیدونین یا متوجه شده باشین، شما می کنین که از طفل چهار ساله تا مرد 65 ساله در کانسرت ما می آید، یعنی از جنریشن خودمان می آید، از جنریشن آینده می آید و از گذاشتن می آید. و اون صرف به خاطر اینمی است که مثلا ما آهنگای مثل ساکوکوزان و بلوسی دنیا را اجرا کردیم و موسیقی قدیم از دمسان از بیمه میتردشنال یا سنتی را افغانستان هم بسیش نگاه بکنم و بسیار بر من دوست داشتنی است و خوش دارم این کار بکنم، بر من جالب است و خبر بیتر مردم خوش آیند است که میشنوان.
و نرمنده همیشه در بین خود رقابت داره و یا همچنان بعضی و نرمنده مورد علاقه ایشان است. شما با کی رقابت داری و کدام و نرمند مورد علاقه ایشان زیاد است؟ برم
ما واقعا هنرمندان را همه دوست دارم، احترام دارم، میره سیاست نمیزه من در حقیقتش هر هنرمندی که هنرمند باشه ما احترامش دارم و رقابت میتونم بگویم به سرایت که همراه هیچ کس ندارم. رقابت ما باور کنیم که همراه خود ما کنیشن. من همیشه کوشش میکنم که کار خود را چالنج بکنم، یعنی یک کاری که میتونم در بیرون یک آهنگ میخوانم یک ویدیو جور میکنم بار دفعه گذشت آیلیشه کوشش میکنم که بار گذشته که در بیتر باشه نظرین بای کوالیتی یا ویدیو یا آهنگ تو کمپتیشن ما یا رقابت ما باور کنیم که همیشه همراه خودم هست و خوش دارم کار خودم کوالیتی دو سارت بالا رفته بنادم و هیچ کس رقابت ندارم. رقابت سالم اگه باشه یا بسیار خوش دارم، رقابت سالم یا خوب هست آدم یه بنرمند باشه که کارش به من حد باشه که آدم کوشش کنه که از حد ازی که در بیتر جور کنه یک رقابت خوب هست. ولی کدام کسی نیست ما امروش رقابت داشته باشم، ما امروش خود به کار خود رقابت داشت.
و کدام هنرمند در بین هنرمندان سابق و همچنان در بین هنرمندان جوان مورد علاقه شما است و آنگاهی را میشه؟
ما از هنرمندان سابق میگم بگویم آقای فراز علیرا آهنگش بسیار دوست دارم، آقای جواد کریمی یکی از دوستای بسیار بسیار خوب من هستم و آیتلم یارتون بخواهد آلمان میگم کنم. ما آهنگای استاد دایر قاسمی کمپوزیشن هایی که من تصمیم جامعه کردم یا برای تصمیدن این سال میشه و واقعا که کمپوزیشن هایشان ماندگار شده کارای دینا را دوست دارم و از طبقه جوان چند هنرمندی هستن مثلا مراجان شمس کارش آقا کاندن هستن البته قدر کار زیاد من میتونم ولی یک هنرمند بسیار با استعداد هستم یا دستی خانم هنگمه را دوست دارم بسیار از تصدیت دوست داشتنی هستم بسیار کنه دارم و سخت علاقه من به خانم بیگور هستم.
تشکر. میخوایم در اخیر یک سوالی که در ذهن اکثریت مردم هست و اینیست که میخوایی بفهمه که هنرمند ازدواج کرده یا مجرد است. میخوایم در این مورد از شما پرسان کنیم که شما عروسی کردی یا مجرد استی و یا پلان داری در اینده با کدام هنرمند یا کدام شخص دیگه نامزاد شوی. بخشش باشد اگر در این مورد کمی صحبت نمی.
خواهش میکنم ایت مشکل نیست. ما ازدواج نکردیم. در علاقه من باید یک چند سال پیش یک شخصی زندگی خدا گفتا بودم که من ایت باید کنم دو دولار نگیرم که بارا تکرار کنم. من یک نامزد داشتیم و چند سال قبل به اثر مشکلات شخصی خدا زندگی خدا داشتیم از که من داد خود جدا شدم و مشکل اطلاقی ما هنر مشکلی نبید که اونا فامیلشان هم باید از این مسئله مشکل داشتن و من میخواستم که من نرم بخش ببرن یعنی باید که شما از هم بگی خود جدا شدیم و بعد از او ما بگم مجرد و سنگل تا به حال هایی که در آینده ازدواج میشه یا نمیشه و را فقط خودش خدا میکنم ولی من فعلا مسئله کارهای هنری خود زیاد هستم و فوکس ما سب در سب بالای کار ما و درباره ازدواج فیلم فکر نکردیم. اگر شد پس من کلگیر خبر میزنم.
تشکر. باز ما هم در روسی شما خود آمدیم. بازم موفقیت بر شما میخواییم. ما سوالات دیگه هم داشتیم باز هر وقتی که در استرالیا آمدیم باز صحبت میکنیم. بازم در اخیر پیام شما برای افغانایی که در اینجا هست و همچنان در رابطه با کانسر بازم حرفایی اگر داشته باشیم میرم.
ما فقط محبت به پایان خدا بر تمام همتران عزیز ما در استرالیا دن زایدی میفرستم و امیدوارستم که همه دیشن زندگی خوش و پر از محبت و سعادت داشته باشن و هیجان دارم که همه دیشن بخیر در شب کنسرت در تاریخ 14 جولای در ملبورن و 15 جولای در شهر سیدنی ببینم همه دیشن و هیجان دارم که داره از دیشنی دارم بازم دوباره بعد از چندین سال داشت و تشکر میکنم از دوران بسیار من خواهد که امی موقعی رو مساید میتوزم ما بسنم به این دوران از خواهد از مجلس میگیرم و دست دیگه اولیشان سلام میدم و ما بسیار بسیار میفرستم.
بسیار زیاد تشکر. ما به مطمئن هستیم وقتی که شما تشریف بیاورید با استرالیا، افغانهایی که در شهر ملبورن است و افغانهایی که در شهر سیدنی است از شما استقبال گرم خواهد کرد. و همچنان ما از گروه باران تشکر می نماییم که این موقع را مساعد کرده تا هموطنان ما با شما ملاقات نماید و از آواز و خواندنهای مقبول شما مستفید شود. طوری که شما پیشتر فرمودی به تاریخ 14 مای جولای هفته آینده، این شنبه آینده، کنسرت شما در مونیش یونیورسیتی هال است که دوستان میتونن با علی رضایی با نمبر موبایل 0417 0855 تماس بگیرد و معلومات پیشتر در مورد کنسرت شما حاصل نماید. ما باز هم سفری خوش، سفری بی خطر برای شما میخواهیم که بخیر بیاید کشور استرالیا و در اینجا افغانا بتانه از شما استقبال گرم کنه. باز هم برای شما موفقیت میخواهیم، موفق باشی. واقعا شما و نرمندی پر افتخار مردم افغانستان است.
قربان شما، شما به حد مهربان هستین، بسیار لطف دارین. خداوند همیشه امرازم باشه. تشکر یک دیگه.
تشکر، خدا حافظ.